د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت سهار 10 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري قبایلي ضلعو ته د پاکستاني وزیر اعظم د عمران خان د دورې په اړه دغه سیمې د ولس غبرګون، په واڼه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ جلسه، او همدغه راز نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. او په روسي نیمای کې به اونیزې خپرونې هم دراورو، خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته چې تاسو د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
عمران خان په سند او بلوچستان صوبو غږ کړی چې قبایلي ضلعو لپاره 3% برخه په ان ایف سی وارډ کې واچوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د پولیو ساسکونه د انکاري کورنیو شناختي کارډونه به بندوي. هغه 23 کلن آسټرلوي کس چې تېره ورځ یې د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې یو کم 50 کسان وژلي وو، عدالت ته وړاندې کړل شو. وزیر اعظم عمران خان په سند او بلوچستان صوبو غږ کړی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره دی په ان ایف سی وارډ کې د 3% پنګو ورکولو ژمنه پوره کړي. تېره ورځ د باجوړ قبایلي دلی په ښار کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل،
چله قامی مالیاتی کمیشن با ټولی صوبې 3% برخه قبایلی سیمو ته ورکړي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په اړه ویل شم ځکه چې د غلطه زمونږ حکومت دی، خو سند او بلوچستان ته ویل غواړم چې تاسو لا د 3% پنګې ځکه ورکول پکار دي چې قبایلی ولس د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
عمران خان په دغه وینا کې د قبایلي ولس لپاره د صحت کارډ، د انټرنیټ او موبایل سرویس د بحالۍ، د باجوړ د پرمختګ لپاره، او ځوانانو ته د وړو قرضو ورکولو لپاره د 2 ارب روپو د فنډ ترڅنګ یو شمېر نور اعلانونه هم وکړه. د خیبر پختونخوا د ویکسینیشن د ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د ساسکونه د انکاري والدینو د شناختي کارډونو بلاک کولو په اړه یې وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه په دې اړه وویل،
مونږ سره کم ماشوم د بي سي جي لپاره راځي نو هغه ډیټا به مونږ نادرا ته لیږو، او بیا نادرا چې چاته برث سرټیفیکیټ یا شناختي کارډ ایشو کیږي نو هغه به د هغه د ویکسینیشن سټیټس ګوري چې رد ته دا برث سرټیفیکیټ او دا شناختي کارډ وته ایشو شي کوئی ایشو نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې د 25 نیټې نه د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیلوي، او د خیبر، وزیرستان او باجوړ قبایلي ضلعو ترڅنګ ډېر اسماعیل خان او پېښور د پولیو د وایرس د خورېدو په اړه حساسې ګرځولې شوې دي، او په تیرو څو میاشتو کې ګڼ شمېر کورنیو خپلو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی و. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان قبایلي ضلع په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه وشوه چې پکې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. د یادې ضلع نه د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې جلسې په اړه وویل،
حکومت ته یو ټایم ورکړه چې دا ټایم کې ټایم مهرباني وکړه، دغه د پیټیم دغه بندیان نه خوشي کوي، زمونږ خلکو ته تحفظ راکړی شي، حقوق سره راکړي، او زمونږ چې خاوره کومه د قانون پرته ده مونږ ته د زر زر د قانون لاره متعین کړي.
علي وزیر زیاته کړه چې حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې قبایلي ضلعو ته دې زر تر دره د انټرنیټ او موبایل سرویس سهولت ورکړل شي، او د قبایلي ولس د انساني او آئینی حقونو دې خیال وساتل شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په وفاقي حکومت غږ کړی چې صوبې ته د بجلی، تیلو او ګیس د منافع بقایجات تر تر زره ورکړي. تېره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علما اسلام یو غړي او پخواني وزیر اعلی اکرم خان دورانی وویل چې د ډېرې مودې نه په دې مت کې وفاق ته 45 ارب روپۍ بقایا دي، او باید دغه رقم صوبې ته ورکړل شي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې صوبه 4.25 میګاواټه بجلی پیدا کوي، خو صوبه کې لوډ شیډنګ ورځ په ورځ زیاتېږي. د دې په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت فیصدی وویل چې ملک دا مهال د اقتصادي بحران سره مخ دی، نو ځکه دا رقوم بقایا دي. د خیبر پختونخوا د بیړنیو حالاتو مرکز وایي چې د روانې میاشتې 25 نبا په تورخم دروازه د پولیو د ساسکو کمپاین پیلوي. تېره ورځ د یاد مرکز لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼه دیاتوي چې د افغانستان نه پاکستان کې داخلیدونکي د هر عمر وګړي ته به دا ساسکي ورکوي. بلخوا صوبایي حکومت صوبائی محکمه صحت وای چې دا ګام یې په دې مخه پورته کړی چې په تورخم دروازه د تګ راتک پر مهال د پولیو د وایرس د انتقال مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې یو چارواکي ډاکټر جوهر تېره ورځ مشال ریډیو ته د دې ګام په اړه وویل چې افغان او پاکستانی حکومت په متفقه توګه د دې منظوري ورکړې چې دواړه هیوادونه د یاد وایرس نه وژغوري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. هغه 28 کلن آسترالوی کس چې تیره ورځ د نیوزیلند په کرایسټس ښار کې یو کم 50 کسان وژلي وو عدالت ته وړاندې کړل شو. برنټن بارنټ ته حد کړی اچولی شوی وي او سپین د قیدیانو جامې یې اغوستې وي چې عدالت ته وړاندې کېدو. په هغه باندې په دې ړومبي عدالتي اورېدنه کې د یو کس د وژنې تور پورې شوی، خو د عدالت قاضي وویل چې نورو وژنو به چې په نورو وجونو به یې هم تورنوي. بلخوا د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویلي دي چې په هیواد دننه به د وسلو ساتلو قوانینو کې بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه هیواد په کرایسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو د برید په نتیجه کې یو کم 50 کسان ووژل شول او شل نور ژوبل شول. وزیر اعظم جوسینډا آرډن تېره ورځ وویل چې یاد کس په برید کې کارولې وسلې په قانوني توګه ترلاسه کړې وي. هغې زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دې کس په قانوني توګه لایسنس او داسې وسلې ترلاسه کړې وي چې دومره پیاوړې چې دومره کسان یې پرې ووژل. اوس په دې اړه هر څوک دا سوچ کوي چې دا قوانین بدلون غواړي. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو پرونی حمله بزدلانه بللی او ویلي دي چې داسې ترهګریز اعمال هیڅ ډول توجیه نه لري. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د یو منټ خاموشي اختیار شوه. د امریکا ولسمشر هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وخندلې. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال رډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو ته په خپل دوره کې ویلي چې قبایلی ځوانانو ته به روزګارونه ورکوي. خو له باجوړه د پیپلز پارټي یو غړی وایي
دلته ډېره بې انتها روزګاری ده. نو زموږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به موږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي. نو هغه مو نه شوله.
او پرون په واڼه کې د پښتنو ژغورني غورځنګ جلسه شوي.
او زموږ د وطن کې دا څلوېښت کاله کم ناورین او دا کم جګړې سیمې موږ د دې خلاف یو. موږ به خپل بچي خپل وطن د جنګ خلاصو او خپلو بچو ته به موږ قلم په ګوته کوو.
دا خبر پختونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونه وایي صوبې د خپل ضرورت نه زیاته بجلی ګیس او تیل پیدا کوي، خو ولس یې بیا هم د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی.
60% آئل ورکوم ملک تا ورکوم او اوس په دې کې چې کوم ازلا د تیل پیدا کوي هغه سره بین صفر دی. هغه چې کوم بل شیار دی هغه نه ملاويږي، ګیس ورته نه ملاويږي.
خبر پختونخوا کې چارواکي وایي مرکزی حکومت ته تجویز ورکړی چې د حق والدینو قمیش نغتی کارډونه وتړي کوم چې خپل اولادونو ته د پولیو د څاڅکي نه ورکوي. او نړیوالو په نیوزیلند کې په جماعتونو د بریدونو په سخت ټوکو کې غندنه کړې. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د اسانتیا ورکولو سره سره به د صحت انصاف کارډ د لاندې خلکو ته د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. پرون په باجوړ مومندو کې ولسي غونډو ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړې سیمه کې د پرمختیا د چارو لپاره به په قومي مالیاتي کمیشن 3% برخه یقیني کوي، خو ځایي اوسیدونکي بیا وایي د وزیر اعظم له اعلاناتو مطمئن نه دي. تفصیل د شاهین بنیری نورو.
د وزیر اعظم په حیث قبایلی سیمو ته په خپل لومړي سفر کې عمران خان ویلي چې قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د اسانتیاو سره سره به د صحت انصاف کارډ د لاندې د روغتیا اسانتیاوې ورکوي. پرون د باجوړ په ښار کې ولسی غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه قبایلی سیمې به د پرمختیا په لور بوزي او ځوانانو ته به د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. یو پریکړه شوی وه چې له قومي مالیاتي کمیشنه به ټولې صوبې 3% برخه قبایلی سیمو ته ورکوي. د پنجاب او خیبر پختونخوا پاړه زویل شم زکه چې دغلت زمون حکومت ته خو سندھ او بلوچستان ته ویل غواړم چې تاسو لا د 3% پنګ زکه ورکول پکار دی چې قبایلی ولس د هیواد لپاره ډېر قربانې ورکړې دي.
3% فند اس لیے دینا چاہیے قبایلی علاقے کے لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی.
په باجوړ کې ځینو سیاسي او ولسی مشرانو د وزیر اعظم په اعلانونو د خپلې مایوسۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم دې د تشو اعلانونو په ځای د خلکو د بنیادی ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او له باجوړه د قومي سملې پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي
دلته ډېر بې انتها بې روزګاری ده. خپل باندې وزیر اعظم صاحب چې کوم دی زمونږ خلکو ته وویل چې زما خواهش دی او زه غواړم چې د انډیا سره تجارت وکړم. خو د افسوس خبره دا ده چې کومه زمونږ درینه مطالبه ده چې د افغانستان سره زمونږ تجارت په قانوني طریقې سره دی، نو زمونږ خواهش دا و چې دا به خامخا انشاءالله تعالی وزیر اعظم به مونږ ته د دې تجارت د لارې افغانستان ته ازادي کړي. نو هغه مو نه شوله. دریم زمونږ یو میډیکل کالج منظور شوی او په 2013 کې زمونږ توقع دا و چې دغه به مونږ ته کولاو کی، خو بالکل هغه مونږ ته صرف صبر تلقین وکړو او ویل چې بس صبر وکړي.
وزیر اعظم عمران خان د مومندو په مرکز غلنۍ کې قبایلی مشرانو ته په وینا کې وویل چې د مومندو ډیم به جوړوي او سیمه کې به د سیلګرۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي. پر دغه مهال د امنیتي ځواکونو د بدې رویې او په غونډه کې د شرکت د اجازې نه ترلاسه کولو پر ضد د ځایي خبریالانو اتحادیې احتجاج هم وکړ. په دغه اړه د مومندو د خبریالانو د اتحادیې مشر ګل محمد مومند مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعظم راتګ په دغه وجه باندې مختلف سکیورټي اهلکار ولاړو او هغه زمونږ کوم چې د مومن یونین کوم مرګري دي او دغه رنګ د مومن پریس کلب کوم مرګري دي، نو د هغوی سره سکیورټي فورسز بدتمیزي وکړه. نو یو خوا قبایلي ولس چې څنګه منګورو ټول قبایلي ولس چې متاثره شوی دی، بیا پریس کلبونه چې دي نه زیات متاثره شوي دي. اوبو چې دغه مقامي جرنلستانو یو کس ته هم د وزیر اعظم د راتګ خبر نو ورکړل شوی، یو قسم دغه دوره کې شامل شوی نو.
په غرنۍ کې د چارواکو سره په یو غونډه کې وزیر اعظم د قبایلی سیمو لپاره د پنګو د ویش په یقیني کولو زور ورکړ. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو نو وروسته د اصلاحاتو عملی کولو ته کتنه هم وشوه. په دې غونډه کې د وزیر اعلی او ځینو وفاقي وزیرانو په ګډون د پښتونخوا گورنر او کور کمانډر هم برخه واخیسته.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وایسته. د پښتون ژغورن غورزنګ پرم په جنوبی وزیرستان کې د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو او مل شوی مشر ارمان لونی ته د انصاف ورکولو په هدف لوی جلسه وکړه. د یادونه دا چې د لونی کورنۍ وایي هغه پولیسو وجلې، خو پولیس بیا دغه تورنه ردوي. پرون په واړه کې د جلسې لپاره د قبایلي ضلعو پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زرګونه خلک ورغلي وو. دوی له حکومت غوښتي چې نور دغلته امن غواړي او ترهګري دي ختمه کړل شي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د جنوبي وزیرستان مرکز وانا کې 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د سیوري لاندې د ځایي ولس یوه لویه غونډه وشوه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون وکړو. غونډه کې د غورزنګ نیولې شوي کسانو او د بلوچستان لورلای سیمې وژل شوی ارمان لونی کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه یې کولې. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکش او سیمې نه د پارلیمان غړی علي وزیر خپل وینا کې وویل سیمه کې نور ظلم زیاتې نشي زغملې.
پوانه کې د دې د ظلمونو زیاتی ډیر سیوا شوی دي، نو په دې حواله سره د نن جلسه ده. خو دلته زموږ ملګری چې عارف سیف الله صابر او علمزی مسعود د غم گرفتار شوی دي، د هغه په حواله سره ده. دې دوه هغه د 2004 نه راونی سه 2014 پر چې کومه پالیسی و هغه د خپل جاري ستل دي. دې ته دا خواست کوم چې د خپل رویه کې تبدیلی راولي، چې کې دې شي موږ د دې ځای نه د وانه کې د در نه هم اعلان وکړو. سرکار چې تر اوسه پر زموږ د خلکو
د بلوچستان دغه غونډې ته راغلی کاکا شفی ترین وایي پښتنو ته دا حق ترلاسه دی چې خپلې هرې سیمې ته ولاړ شي. د یو بل په غم کې شریک شي. خو د دوی یو بل ته سفر کې خندان جوړ شوی.
جنوبی وزیرستان ته د راتګ مقصد دا دی زموږ چې اوس به پښتانه یو بل ته لارې سره خلاصوي، موږ به ټول سره ورځو. موږ مقصد دا دی چې د پښتانه وطن سره موږ دا د کلاشینکوف کلچر ختم کړو، او زموږ د وطن کې دا څلوېښت کاله کم ناورین وو، دا کم جګړې سوي، موږ د دې خلاف یو. موږ به خپل بچي خپل وطن د جنګ خلاصو، او خپلو بچو ته به موږ قلم په ګوته کوو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی مولانا قاضی طاهر وای
چې کوم په منځ یو ګیپ په د میش د مشرونه نباد روغلی و، مولا په وندل مسی او د حاجی مرزا علی خان مسیح ته په منځ د دشمنات ټیپک ورکړی و. دا کیسه ځنه ورګه کړی و چې تو سره ورنه یې د یو نیکه زمن یې. دا خوشحالي محسوس کوه چې د مولا په وندل مسیح نن فقیر پی په علاقه شي ګرځي، هغه د دل مسیح دغه ته محبت په نظر کسی.
جنوبی وزیرستان کې په تیرو کالونو کې دولت د غلطه د وسله والو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي چې دغه سیمې یې اوس د وسله والو څخه پاکې ګرځولې. دولت یې دعوې کړې چې د جنګ ځپلو دغه سیمو ته به پرمختګ ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالف ګوندونو د بجلی، ګیس او تیلو د نرخونو د زیاتوالي او په مرکز د صوبې د بقایاجاتو په اړه د بحث دوران وویل چې په صوبه کې یې د خپل ضرورت نه زیاته بجلی، ګیس او تیل پیدا کیږي، خو ولس یې بیا هم د بجلی او ګیس له لوډشیډنګ سره مخ دی. خو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هغه هر څه پړه په تیرو حکومتونو واچوله. تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې ورو.
د بجلی او ګیس په نرخونو کې په زیاتوالي او مرکز ته د صوبې د بقایاجاتو په اړه په صوبایي اسمبلی کې د بحث پر مهال د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل بجلی، ګیس او تیل خیبر پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات پیدا کوي، ولی وفاقي حکومت نه صوبې ته د وسایلو په بدل کې د خالص منافع پیسې ورکوي او نه په دې صوبه کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه حل کوي. هم په دغه اړه اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
د ټول پاکستان چې جوړ شوی دی دا زمونږ په بجلی باندې جوړ شوی دی. نه بل ورځ اخبار کې راغلی دی زمونږ 45,000 روپۍ ډیو دی چې دې کال به نه درکو، او 45,000 روپۍ چې ته په بینک کې هم کې دی دا هغه به څومره انټرېسټ راځي. د دې صوبې د خلکو پیسې دي، هغه هم دوی استعمالوي. دومره خبره دا ده چې آئل اینڈ ګیس دی، زه 60% آئل ورکوم، ملک ته ورکو 60%، او اوس په دې کې چې کوم اضلاع د تیل پیدا کوي هغه سره بین صفر ده، هغه کې کوم بل شیار دی هغه نه ملاوېږي، ګیس ورته نه ملاوېږي.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک اسمبلی ته په خپل وینا کې د بجلی او ګیس د نرخونو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د 4,000 میگاواټونه زیاته بجلی زمونږ صوبه کې پیدا کیږي، او زمونږ خپل ضرورت د 1,450 میگاواټه پوری دی. د اوبو د لارې د 1 روپۍ نه والا تر 4 روپو پوری د یونټ په حساب دلته ارزانه بجلی پیدا کیږي، خو مونږ باندې د بجلی زیات لوډ شیډنګ هم کیږي، وولټیج هم ډیر کم وي، او بجلی را باندې هم ډیر په ګرانه بیه خرڅوي. او د کله نه چې نوی حکومت راغلی دی نو دوه ځلې د بجلی نرخ نور هم سیوا کړی دی. په مرکز کې د تاریخ انصاف په حکومت د ګرانۍ په لړ کې د نیوکو په جواب کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی سپه دا ډول د خپل ګوند د حکومت دفاع وکړه او وی ویل زمون هم خواهش ده چې بجلی ارزانه کړو، خو د بجلی محکمه په 2.5 سوه عربه خساره کې روانه ده. همداسې د ګیس محکمې ته وړاندې حکومتونو 1,450 عربه خساره پرېښودلی ده. بیا په ټول هیواد باندې 1,500 عربه روپۍ بهرنۍ قرضه ده. نو که دا قرض او خسارې راکموو نو دې لپاره به ټول قوم قرباني ورکوو. په خیبر پختونخوا کې ولس ته د ورپیخو ستونزو په لړ کې د اسمبلی دا تازه غونډه د مخالف ګوندونو په غوښتنه رابلل شوې ده او په راروانو ورځو کې به د ګیس، بجلی او د صوبې د بقایجاتو نه علاوه په صوبایي اسمبلی کې په نورو ستونزو هم بحث ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوردونکو، په خبر پختونخوا کې د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي وایي مرکزی حکومت ته یې تجویز ورکړی چې د هغو والدینو خامیش نغدي کارډونه دي وتړي کوم چې خپلو اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د چارواکو په وینا دا وخت په خبر پختونخوا اوړند قبایلي ضلعو کې خوشا لس زره والدینو د پولیو د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. نور معلومات د شاین بنوري په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي وایي چې وفاقي حکومت ته ویلي چې د پولیو لساسکو څخه د انکاري والدینو قامی شناختی کارډونه وتړي. د دغې ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه بیگا مشال لیډو ته وویل د انکاري والدینو د شناختی کارډونو تړلو په موضوع بحثونه روان دي چې حتمی فیصله به وفاقي حکومت کوي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ سره کم ماشوم د بی سی جی لپاره راځي نو هغه ډیټا به مونږه نادرا ته لیږو او بیا نادرا چې چاته برت سرټیفیکیټ یا شناختی کارډ ایشو کیږي نو هغه به د هغه د ویکسینیشن سټیټس ګوري چې رد ته دا برت سرټیفیکیټ او دا شناختی کارډ ته ایشو شي کوئی ایشو نشي. لکه هغه والدین چې څوک د پولیو پروګرام یا په اسنشل ایمینایزیشن کې د ویکسینو نه ریفیوز کوي نو چونکی هغه به زمونږ په سیستم باندې رجسٹرډ کیږي نه چې دلته نه رجسٹرډ کیږي نو اٹومیټیکلی په نادرا کې والتا کې هغه ان ویکسینیټډ ماشوم هغه ته مخه ترازی هغه چلت ان ویکسینیټډ راځي نه هغه ماشوم ته برت سرټیفیکیټ یا دا هغه د والدینو شناختی کارت جوړول وی ان فیوچر کې بیا نو هغه دواړو کې هغه ته بیا دا پرابلم بوته کریټ کی.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د خیبر پختونخوا، پېښور، خیبر، باجوړ، ډیر اسماعیل خان او وزیرستان سیمې د پولیو د وایرس د خورېدو په اړه حساسې ګرځولي او غواړي چې دغه لته د پولیو پر ضد ځانګړي ګامونه پورته کړي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پاړه د ایمرجنسی آپریشن سنټر ویان ډاکټر جوهر وای د مارچ د 15 نیټې نه د پولیو پر ضد نوې کمپاین پیلوي.
ان شاء الله تقریبا 6 ملیون پورې ماشومان ته موږ زړه سای کو او دې کې بهر 15 کال نو ورکوټ ماشوم ته ویکسینیشن کی حساس ترین علاقې چې دې ټایم کې په خبر نه موږ پاره خیبر پختونخوا کې خیبر ایجنسی دا بیا ور پسې زمونږ جنوبی اضلاع کې چینو، هنګو، بنو، ډی خان، ټانگ، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان دا موږ لپاره حساس پولیو لحاظ سره دغه شانتې باجوړ کې وایرس سرکولیشن دی نو هغه هم موږ لپاره ډېر ضروري دی.
د چارواکو په وینا روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس 4 ماشومان ځپلي چې درې د خیبر پختونخوا سره تړاو لري او د دې وجه دادا چې په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه دي رسیدلې. په دغه اړه د ماشومانو د بنیادی صحت د ادارې چارواکي ډاکټر اکرم شاه وایي
په وون پاکستان کې دا ټیم ټوټل 4 کیسز دي چې په هغه کې 3 کیسونه چې کوم دي نو هغه د مونږ د خبر پختونخوا او د مونږ د مجلس کې کونه دي، یو د هنګونه دي، بل لبنونه دي او یو د باجوړ نه دي. که تر اوسه پورې وایرس مونږ سره سروایو کوي نو دا غي صفه مطلب دار چې لکه مونږ سره اوسم په ډیر تعداد کې داسې ماشومان پاتې کیږي چې هغه ته زمونږ د ویکسین د هغه کول موتا نه ورسي. دا ټیم کوم وګورو چې موږ سره لاست کمپاین چې کوم شو ان آی ډی هغه په جنوري کې شو یو آلموست تقریبا 10,000 پورې ماشومان داسې وو چې د هر حل ځل نه باوجود لکه 10,000 داسې والدین موږ سره وو چې هغه سره تحفظات او وجنه د خپل ماشومان ته کترین نه ورسي.
د یادونه وردا چې په نړۍ کې بیل پاکستان، افغانستان او نایجیریا په ټولو هیوادونو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه بریالي شوي او دا وایرس له منځه وړل شوی دی.
مشال لډو ته وګورئ چې هم د پولیو موضوع کې پاتې کیږو. د خبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر او ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف چارواکو ویلي دي چې د مارچ 15 نه به په تورخم دروازه کې د هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګوزن ضد ویکسین ورکوي. دوی وایي دغه ناروغي یوازې د 15 کالو نه کم عمر ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي خو د زیات عمر کسان هم د دغه ناروغي وایرس له ځان سره وړي شي. تفصیل له سیمې د مشالډو خبريال فرحات چینوري کوي.
جمعه پورز د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د مارچ 25مې نه به په تورخم دروازه کې هر عمر وګړي ته د پولیو یا ګزړ نه د بچ کېدو ویکسین ورکوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د دغې خصوصي کمپاین مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ سره د پولیو وایرس د ترسیل مخه ولدی. د هر عمر وګړو لپاره د ویکسینو د کمپاین په حقله د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف یو چارواکی ډاکټر جوهر خان مشال ریډیو ته وایي
مختلف وجوهات د پاره خپل خپلوان تمزي کاروبار سلسله کې مزي علاج سلسله کې هم چې دندي بارډر کراس کوي نو دي کې عین ممکن وي چې د پاکستان نه وایرس افغانستان ته لاړ شي یا افغانستان نه دیزه ته راشي. دغه شی سټاپ کولو د پاره دغه شی درولو د پاره حکومت پاکستان د نېشنل ایمرجنسي اکشن پلان په مطابق افغانستان ګورنمنت سره هم رابطه وکړي او داغي کې دا فیصله شو ایکسپرټس دا فیصله وکړه چې مونږ به د 25 تاریخ د 25 مارچ نه پس به چې سونم خلک بدا بارڈر کراس کئی آگی لبا پولیو ڈراپس ور کئی ددی حق لبا آگی تا ویکسینیشن کارڈ یو سٹیم با پلگی آگا بم ور کئی چا آگا بس مدی پورے ویلیڈ وی نو ددی سر امید دا دے چھ انشاءاللہ چھ کم وائرس دا یوز ہے نبل زیتا ترسیل کی گی آگا با کم از کم سٹاپ شی.
ڈاکٹر جوہر خان وائی پا نڈائی کی یوازی پاکستان او افغانستان کی اس دا دا پولیو یا گزرن وائرس موجود دی. د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکی ډاکټر افتخار وای چې په یو ملک کې تر دریو کالو پورې د پولیو کیس رپورټ نشي او هلته په ماحول کې د دې وایرس ښکار نشي نو بیا هغه ملک ته پولیو فری سند ورکولای شي.
اوس چونکې دې سیمه کې انوایرمنټل سیمپل زمګه پوزیټیو راځي مطلب دې چې خطر اوس هم شته.
د صحت محکمې چارواکي وایي د خصوصي کمپاین لپاره به په تورخم کې ترانزټ ټیمونه لګوي او سوشل موبالایزرز یا اګاهي لپاره به کسان ورلیږي چې په موثره توګه سرته ورسوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حمله بزدلانه عمل بللې او ویلي دي چې داسې ترهګریز عمل هیڅ ډول جواز نه لري. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یو منټ خاموشي اختیار کړه. د امریکا ولسمشر هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې غندلې. ډونلډ ټرمپ په ټوټر لیکلی چې د نیوزیلند وزیر اعظم سره غږېدلې او ډاډ یې ورکړی چې امریکا هر ډول مرستې ته تیار ده. د اروپایي اتحادیې له لوري هم ورته غبرګون خپور شوی. نور جزئیات د فرشتې جلازی په دې راپور کې.
د نوی زیلاند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل چې حکومت یې په نوی زیلاند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نوی زیلاند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پرون په واشنگټن کې وویل موږ پر دې پېښو چې د کرکې له مخې سوې او معلومېږي چې تروریستي حمله وه سخت خواشینی یو. موږ په نیوزیلند کې له خپل سفارت سره په تماس کې یو د بهرنیو چارو وزارت دا وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پرون په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حملې وشوې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبر اعلان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر یو څلوېښتو ته لوړ سوی او د لاین ورډ په جماعت کې وتنه وژل سوي دي. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې څلوېښت زخمیان بستر سوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 9 تنه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشرې فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې د نیوزیلند د صدراعظم سره یې خبرې کړي او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د لندن شاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جماعتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یوه دقیقه سکوت وسو. د نوې زیلند پولیسو مشر مایک بوش پرون خبري اعلان ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 1.5 کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نوې زیلند پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
مشال اډیو ته وګستې لسنې بجې شبې دی ل مجید بابر د خبرو لنډی زورو.
وزیر اعظم عمران خان په سند او بلوچستان صوبو غک کړی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د پینیسی واټ کې د 3% پنګو ورکولو ژمنه پوره کړي. تېر ورځ د باجوړ قبایلي دلی په ښار کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال عمران خان دا غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د ویکسینیشن ادارې چارواکي وایي چې د پولیو د ساسکونو د انکاري والدینو د شناختي کارډونو بندولو په اړه یې وفاقي حکومت ته وړاندیز کړی دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه وویل چې دا ګام ځکه پورته شوی دی چې یو شمېر کورنیو د ساسکونو ورکولو نه انکار کړی. تېر ورځ د جنوب وزیرستان قبایلي د دلی په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه جلسه وشوه چې په کلیزو خلکو ګډون وکړو. د یادې ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي یادي وزیر مشال لیډو سره په خبرو کې د دې جلسې په اړه وویل چې حکومت نه یې دا غوښتنه کړې چې قبایلي دلو ته د زر تر زره د انټرنیټ او موبایل سرویس سهولت ورکړل شي او د قبایلي ولس د انساني او عیني حقونو د خیال وساتل شي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو په خوا کې حکومت غږ کړی چې صوبې ته دې د بجلۍ، تیلو او ګیس د منافی بقایجات تر خطره ادا کړي. د خیبر پښتونخوا د بیړنیو حالاتو مرکز وایي چې د روانې میاشتې 15 نوه په تورخم دروازه د پولیو د ساسکو کمپاین پیلوي. تېر ورځ د یاد مرکز لخوا جاري کړې شوې خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان نه پاکستان کې داخلي پاکستان ته داخلېدونکي د هر عمر وګړي ته به دا ساسکي ورکوي. هغه 23 کلن اسلمي کس چې ګمان کېږي تېر ورځ یې د نیدرلینډ په کرایسټر ښار کې دوو جوماتونو د برید پر مهال یو کم 50 کسان وژلي وو. عدالت ته وړاندې کړی شو. عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال بینټن کارن ته حد کړی اچولی شوی دی.
دا مو مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزي خبرونه لرو د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزي خبرونه ته. نن پکې تاسو اورئ چې ستاسو لپاره چې کوم زده کوونکي دي د هغوی لپاره د پاکستان نه بهر د تعلیم څه موقع دي. همدغه راز منور شاه تاسو ته معلومات درکوي چې څرنګه تاسو کولی شئ سکالرشپونه یا بورسونه ترلاسه کړئ. راځئ چې خبرونه ته په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لري. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ر د منګوري سات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف اس سي کړی وو او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو. نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن سکوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیس ژبه کې دی، خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس ژبه کې په جاپاني کې نه وي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چیرې چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیس کې راسته شي، نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کوي هغه په ویب سایټ موجود دی، نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا خپل انټرویو یا هغه د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي، خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پس دلته راتلی شي، ما خو چونګیال ته سوال سټارټ کړو پای کې یو دوه کاله ایست یو هغې پوجې باندې ما ته خو دا آساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډیټس هغې ما ته ټرانسفر کړو پاکستان نه، خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس ایجوکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دې سونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي، نو هغه خو په اول کال ټولو ته سکالرشپ ورکوي، بیا ورپسې کالونه چې نه واغی کې بیا دلته یې نسته کم تعلیمي معیار یا غوی کم سبجیکټ کې خپل لغه غستی نمبر یا دغه گریډینګ کړی نو واغی باندې بیا هغه ته ورپسې سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. هلته دا چې یاره بس مونږ هغه هلته ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر، بل دا رضیا ته دا احساس ورکوي یاره ته په خپل دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی، خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دی هم سکول ته ځي زه به په کیم ځم، نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو، نو د هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې، نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه، خپل نظام به مونږ کې په خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل تو
زبانه بدل شي. صفغت الله وايي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي، خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خپل یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي، خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل:
زما جی په جاپان کې د خیر ادا څلورم کال دی، انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې، دا مې لاس خیرنې ایر دی خیره. ما جی ابتدائی تعلیم د خپل سوات نه کړوال د کی زمو سکول د لسم کی جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړا او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړا سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زره
نو موړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېری خې موقېشته
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده په جاپان کې د سلس یونیورسيټي کې نه دي هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی ګوګل باندې هم ستې سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یارا کوشش وکړي چې یارا ځان راو باشه یو دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کم دنو دا مزه یې کوی وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلس پکار دی انګلیش ولا لکسترنګ پکار دی هغه ما انت خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به تر خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده او فوډ کوالټیز زیات ګران دي د هاسټل چې دی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي
د دې لپاره غوځي دې لپاره ایس کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې هغه تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي یا تاسو امریکای ته ولې راځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دې دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې هغه مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته امو وته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې هغه مونږ لکه په فوټ کوله په خپل نشو ادونا واسو نارسی او پلیز که تاسو موږ له کاندي سکالرشپ راکې چې ګره مهرباني موږ تاسو کې وکړو کار گزاریو
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پښتوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال دګي زمو کومون زمو ټول مرګري ستونو چې کومونه هم بل څه کوي نه غولي یا دمل په کوټ څه په ځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پارس کې په ځان په بالکل مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی موږ روسته یو مونږ پوي غنو چې دا څه وای او بس دا کارته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتی تور اوسه
نو مولی نمو و پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولې شي په جاپان کې هم اداره کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دي چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لانګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دي چې خو ډیر شي دي او وځ دي چې کسانې دي چې را وي واپس لن غواړي نو هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یا شته
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم تر لاسه کېدل شي او د هغه لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګستې. تاسو د دمین مخ کې روخانه مستقبل اونې خبرونه واره دا اوس هم لجمنی سره سم واره رسیدلې د بلې اونې خبرونه د باختر ستوري د ادبي خبرونه هر اونې تاسو لپاره زموږ خبريال بازنامه د جوړوي راز چې په ګړو وښو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال زرین پریشان پمړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو. بیا به د افغانستان په جنوب غرب ولایتونو کې د بانډار کلتوري دود په کمرنګۍ هم ریپورت ولرو او په اخره کې به د خیبر په کلیوالو سیمو کې د موسیقۍ د بیا راژوندي کېدو په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. لیکوال او شاعر زرین پریشان د غزل شاعرو او په شعرونو کې د انسانیت پیغام ورکولو. پریشان درې شعري ټولګې خپرې کړې وي. نوموړي ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی و، خو په دې وروستیو کې چې وطن ته راستون شوی و د تېرې دوشنبې یا ګل په ورځ د اوږدې ناروغۍ له امله ومړ. نور حال د سراج زهیر په ریپورت کې.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې لوګ دینه روغی رستو نوموړي د ګل پورس د پیښور په سرکاري روغتون لیډریډینګ کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او د نهې پورس ماسپخین 2 بجې د بټګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو. 15 پېته کلن زرین پریشان د بټګرام هزاري اوسیدونکو وو، خو اکثره به د خواري او مزدوري په غرض له پاکستان بهر په سعودي عرب کې میشتو. نوموړي له وړوکوالي شهري کول او تر دې دمه یې د شاعري درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګلونه پشپلونو، دریم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساسکي خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر زیانمن ګرځولې. او وای نو موړی یو روښان فکر او پرمختګ خوښونکی شاعر وو او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزاري سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل ګوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزاري سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم ښه شاعر و، درې مجموعې چاپ وې. ابتدا کې دې یوه ډېره فطري او رومانی شاعري به کول، هغه زما ډېره خوښه وه. بیا داسې شوه چې دې د ګښتونکي خپل د کلي نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر و او په سعودي کې و، نو په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم و، د دې فکر چې کوم و، هغه قوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر و دې پروفیسر ډاکټر عباس یونسفزي مشال ریډیو ته د زرین پریشان د فن په حواله وې.
په بنیادي توګه د غزل شاعر و، خو د زبونه هم ډېر ښه دي. په زبونه کې یو هغه رنګ شته د ده په غزل کې، ډېر ښه تغزل او ډېر ښایسته رنګونه موجود و، او په نظم کې هم هغه څیز په نظر راتلو. خو په بنیادي توګه باید د ده تخیل دومره ښایسته و چې ځکه په هر جانر کې، په هر یو سنس کې د ته بازمایي کړي اثر و، په هغې کې ډېر زور و، او هغه چې دی هغه خلکو ته یادېدلم او په خلکو باندې خلک یېده. د ده مشهور غزل تاسو واورئ که نه، چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او ادیبان لدی دنیا تللي، د هغوی د آثارو راغونډولو او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتني کلتور د نورو ډیرو ښکلو دودونو څخه یو هم د بندر دود دی چې د افغانستان د جنوب غرب په کلیوالي سیمو او نیمه خاري سیمو کې رواج لري. دا دود د عام ولس تر څنګ د جماعتونو او مدرسو طالبان هم د جماعتونو په اجرو کې پالي او تر څنګ د ملکانو او خانانو په دیرو کې هم پالل کیږي. نور حال په ریپورت کې.
Thank you.
په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلامونو تر څنګ ملي حماسي او ولسی سندرې هم ویل کیږي چې لنړ چغه کې شرنګونو چمبې او تل سره پخوانی نکلونه اچول کیږي.
Ти паша сума пър сърце реже, пръте да ча пъгишки, да хпълнаш на пъгишки. О, зайди сума пъгишки, я мърди
شاعر او لیکوال کبیر شاکر د بندر په اړه وایي.
بندر چې هغه زموږ پښتني کلتور خاص کر په خوښ د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې یو خلاص کېدی او مجلس به اوس چاپ مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بندر باندې جوړ په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سیو دغه غزلی به مو ویل کېدل. بندر کې وایي دا نو چې ټپه به وویل یا دا اوس مش کومای کاکړی غاړي به ول نن په بندر کې به دغه سوچ په بندر کې به معراج نامه به هم یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج تللو په بندر کې وفات نامه هم پکښې و. که دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوې ده، قوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوې ده، ولې د بندر د دې څخه مخکې و؟ دا هغه وروسته امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد کړ.
یو دم بیا غم نسو مداستا د غم ګلیو ہزار بار میں شڑوی یہ نو کرم
بندر د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله په غزنی ولایت کې ډیر رواج لري. دا چې غزنی د افغانستان یو د جنگځپلو ولایتونو څخه دی، په وسنی وخت کې خلکو د زنو مشکلاتو له امله زیات شمیر کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلال زی وایي غزنی یو وخت د بندرونو پلازمینه وه.
په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه کېدل او دا بندرونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې خو
که د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د بندر دود ته ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیا ولایت شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمو په بندارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چوغه کې د دود خبره کوي او وایي چې اوس هم د دوی په سیمه کې دا دود رواج لري.
په روزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بندارونه وي. په دا بندار کې بس اکثر خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي توای دا د لاسو د پاره جوړ کړی د واړه واړه ګړنجونه دا سره تړلی. بس هغه ګړنجونه هم ډیر ښایسته وي، هغه خپل یو ډیر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو کې.
د شالکا په نوم یو تن سپینګیریا بیا په بندارونو کې د غاړو ټپو او نکلونو تر څنګ دا خبره هم کوي چې په بندارونو کې به د ویاړونو او قومي اتلانو ترانې هم ویل کېدلې.
زموږ پخوا چې به دغه بندارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، له انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کمی بدلې جوړې سوګي وي. پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به د بندارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خلک لارل چا بندارونه به کول، اتړونه پر بند کړل، ډلونه پر بند، باجی پر بند کړل، دریا وی پر بند کړل. وی ګناه لري چې شای کوي، وی ګناه لري. بندار خون راکی چې ور کله تل وی بندار مکړه. یا باندې
تیاری لیکوال او شاعران په پښتني کلتور کې د نورو ارزښتونو ترڅنګ د بندارونو د دود د کمرنګۍ خبره په داسې حال کې کوي چې کله چې ادب ورک شي نو ژبه ورسره ورکیږي او چې ژبه ورکه شي نو هغه قوم ورک شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر زلی ولسی سندرغاړي امین ګل افریدی ډیره موده وروسته بیا د موسیقۍ هنر ته مخه کړه. هغه وایي اوس چې په خیبر کې د امنیت وضع ښه شوي نو په حجرو او دیرو کې د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخلي او خلکو ته سندرې او بدلې وایي. په خیبر او یو شمیر نورو پښتون میشتو سیمو کې بدمنۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د هنر برخه هم ډیره ځپلې. لیکوالان په سیمه کې د سندرغاړو راښکاره کېدل یو ښه ګام بولي. نور حال له خیبر نه د فرهاد شینواری په ریپورټ کې.
ما ویلن بهار در تد زړه وایم، ما ویلن بهار در تد زړه وایم، د چی په غوسه شوی اوس بچو وایم سو وایم سو وایم، ما ویلن بهار در تد
دا خیبر قبایلی ضلع جمرود سره تعلق لرون کی سندرغاړي څلوخت کلن امین ګل افریدی غږ دی. نوموړی مشال ریډیو توای اوږدې بدمنې نفسې موسیقي بیا پیل کړه. ځایی ولسی غږ خوښوي، سندرې او غزلې ترې اوري.
ډېر ښکلی کار دی او حضر ساتي خو ډېر ښکلی کار روان دی. مخکې داسې مشکلات چې کوم دا ستونزې وې هغه لاسه موږ مطلب چې نشو تللی چې تم پروگرام نام شو کولے آغا کا پروگرام نام کولم گنا خو ما ډیر په ټایم کول آغا شانتی کولاو زله باندې موږ چته نه وتلی. اوس چې کوم دی آغا دور نه وروت خو سره پوس په کولاو زله باندې چې هر چې تم وی کبا په جام کې کپ خیبر علاقې کې نو چکر سو او هویرا او پروگرام نه ټندو.
نو زه هم ز چې سم کلا کا غوایم، اے زه هم ز چې سم کلا کا غوایم، تچی پو وس شوی وس بچوایم سوایم سوایم، ما ویل نن بهار در تد زړوایم.
لیکوال او شاعر ثاقب افریدی وای امین ګل افریدی او داسې نورو ولسی سندرغاړو خپل فن ته ډېر موده پس بیا مخه کړی او په خیبر کې د داسې سندرغاړو د غږونو نه په محفلونو کې خلک خوندونه اخلي.
تقریبا لس دولس کاله پس په قبایلي سیمو کې کوم ولسی سندرغاړي دي هغې یو ځلې بیا دې میدان ته راوتي دي او خپلې هلې ځلې جاري ساتلي دي. خاصانه په جمرود کې هم او په لنډي کوتل کې هم دغه اولسی مجلسونه یو ځل بیا ګرم شوی دی او خلک ترې خوندونه اخلي.
امین ګل افریدی وایي که په سټوډیو کې د کار کولو موقعه ورکړل شي نو معیاري سندرې به ریکارډ کړي. امین ګل او د خیبر نور سندرغاړي وایي اوس یې د موسیقۍ کار ښه شوی او د امن په راتلو ډېر خوشاله دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت، لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت،
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما، د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما،
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه